السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن چهارشنبه ده د اقرب نهم د اکتوبر یو دیرشم د امریکا غږ آشنا راډیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبرې مجلې ته رابولم سید قادر جلالوف هم تخنیکي چارې مخته وړي اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې په ماسکو کې سبا ته د پلان شوې غونډې په اړه له روسي چارواکو سره موافقې ته نه دي رسېدلي د سولې شورا مخکې ویلي وو د افغان سولې او ثبات په اړه دا غونډه هم دا اونۍ کېدله نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د ماسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دي رسېدلي بل مهم خبر دا دی چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي په هیواد کې تر 1.5 میلیون زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي په هلمند کې تېر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري پوره خبرونه د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې تر 1.5 میلیون زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي عبدالله عبدالله دا خبره د سه شنبې په ورځ په دوبۍ کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه او زیاته کړه چې د تیرې یوې لسیزې په مقایسه په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی
To date, nearly a total amount of $2.3 billion.
د وی تر اوسه پورې په افغانستان کې د ټکنالوژي او مخابراتو د پراختیا په برخه کې 2.3 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه خبر ده. د افغانستان اجرایه رئیس همدارنګ وویل دا مهال په افغانستان کې 114 ټلویزیوني شبکې او 310 رادیوي شبکې چې په FM خبرونې لري فعالیت کوي. د افغانستان اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی عبدالله د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې تر وینا وروسته په متحده عرب اماراتو کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره هم وکتل. په هلمند کې تیر ماښام د یوې چاودنې پر مهال دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان شوي دي. د هلمند والی ویانت عمر زواکوی چاودنه د یو چسپکی بم په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوی او د پیښې په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل ده د نوموړي په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی په دې وروستیو کې په لښکرګاه کې د چسپکي ماینونو چاودنې ډېرې شوي چې اکثره یې د پولیسو پر موټرو کېږي بل خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې د منصوبینو لخوا دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړه ونیول شوي چې یو یې د دې ولایت د امنیه قمندانۍ د دوهم سمت پر ماموریت د برید پلان درلود د ملي امنیت خبرپاڼه وایي یو مشکوک کس چې د غزنی د امنیه قمندانۍ د سواد اموزۍ برخه کې کار کوو له یو موټر سایکل سره چې پکې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو ونیول شو د ملي امنیت د چارواکو په وینا دې مشکوک کس د غزنی په قرهباغ کې د طالبانو له قمندان سره په تماس د غزنی د پولیسو په یو ماموریت کې د چاودنې پلان جوړ کړی وو د دوی نیول شوی کس په خبر پانه کې ویل شوی چې یو لس کاله مخکې د غزنی د ملي امنیت او کارکونکو وژلې و چې دوی اوس په نیولو وتوانېدل د کندهار د عامه روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ تازه پیښه ثبت شوې په کندهار کې د عامه روغتیا د ریاست یوې سرچینې په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویلي د میوند ولسوالۍ د کارزیک په سیمه کې د رازیه په نوم یوه 14 میاشتنۍ ماشومه د پولیو په وایرس اخته شوې له دې سره د روان 2013 عیسوي کال د پیل راهیسې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د پیښو شمېر 200 ته لوړ شوی نهه پیښې په کندهار دوه په هلمند یوه په اروزګان کې په ختیځو ولایتونو ننګرهار کې دوه او په کونړ کې بیا درې پیښې ثبت شوې دي ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري جواد ظریف چې د سه شنبې په ورځ د ایران ترکیه او اذربایجان په یوه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته ولاړ په یوه خبري غونډه کې د ټولو هغو هیوادونو ستاینه وکړه چې د په وینا پر ایران د امریکا د بندیزونو له لګولو سره مخالفت کړی دی
و آیا این کشور می تواند دیگران رو به خاطر اینکه قانونمند
حقل ظریفای آیا یو هیواد کولی شي نور په دې خاطر چې قانونمند یا د قانون پیروي کوي مجازات کړي کنه؟ دا ډول وضعیت به پراتلونکي کې د نړۍ پر نظم ډیر پراخي اغیز ولري. د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف داسې حال کې څرګندونې کوي چې ټاکل شوی امریکا په نږدې ورځو کې د ایران د تیلو پر سکتور نوي بندیزونه اعلان کړي. په جرمني کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د راپورونو له مخې نایلس هویګل چې یو څلوېښت کاله عمر لري د وژونکو درملو په پیچکاریو خپل ناروغان وژلي. کله چې د سې شنبې په ورځې د جرمني د اولډنبورګ ښار کې د محکمې قاضي له هویګل وپوښتل چې دا تور مني، نوموړي په ځواب کې خپل جرم ومانه. دا په جرمني کې د دویمې نړیوالې جګړې راورسه د زنځیري وژنو تر ټولو ناوړه او لویه قضیه بلل شوې ده. نایلس هویګل په 2015 کال کې وروسته له هغې په 15 کلونو بند محکوم شو چې نوموړی هغه مهال خپل دوو ناروغانو ته د وژونکو درملو په تزریق مجرم وبلل شو. او د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندې شوی و. د مولر د دفتر په وینا دا توتیا وروسته له هغې رسوا شو چې یوې ښځې ژورنالستانو ته وویل وړاندیز ورته شوی که په مولر د جنسي ځورونې تور پورې کړي 60,000 امریکایي ډالر به ورکړل شي. دې ښځې لسیزې پخوا له ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر سره کار کاوه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د موسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دي رسیدلی.
ما با مقامات روسی در حال رایزنی هستیم در مورد چگونگی برگزاری نشست موسکو و تا هنوز با جانب روسیه به توافق نرسیدیم.
دا غونډه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه او د سولې شورا هم ویلي و چې همدا اونۍ کېدله. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ګډې پریکړې له مخې له بایومیټریک پرته رایې هم د اعتبار وړ دي، خو چې د سټیکر نشانه پرې لګېدلې وي په رایې پاڼې باندې. دا خبره پرون د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي په یو خبري کانفرنس کې وکړه. اورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشقجی د وژنې قضیا نړیوال متخصصین وڅېړي.
Clearly he was murdered, but was there torture as well?
روخانه د چاغه وجل شوی خو آیا هغه شکنجه شوی یا په زور د هغه د تری تمکیدو هڅه شوې ده باید ټول وڅېړل شي. سلام په خیر. رسول لمړی مطلب ته د افغانستان حکومت تمه نه لري چې د موسکو غونډه دی د نومبر میاشتې په لمړۍ نیټه یعنی سبا جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت الله احمدی د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل تر اوسه پورې له روسي چارواکو سره د موسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه هیڅ توافق ته نه دی رسیدلی. تر دې مخکې د افغانستان د سولې شورا ویلي د موسکو غونډه د همدې اونۍ په پای کې جوړیږي. تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
افغان چارواکی وایي د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره د بحث وړ مسله ده، خو تر اوسه افغان او روسي چارواکي د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې کوم جوړ جاړي ته نه دي رسیدلي. له څو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو لا نه د مسکو د غونډې نیټه روښانه شوې او نه هم څرنګوالی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا محل نشي کولای د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه او جزئیات تایید کړي.
مسلې برگزاري نشست مسکو برای ما قابل
ده. ښاغلی احمدی وایي د مسکو د غونډې جوړېدل زموږ لپاره د بحث وړ دي. موږ د روسي چارواکو سره د دې غونډې د څرنګوالي او جوړېدو د وخت په اړه په بحثونو بوخت یو. تر اوسه پورې د غونډې د جوړېدو د نیټې او څرنګوالي په اړه د روسي لوري سره توافق ته نه یو رسیدلی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو د دې پوښتنې له ځوابه ډډه وکړه چې له روسي چارواکو سره خبرې په کوم مسلو دي او د مسکو د غونډې د جوړېدو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف په کومو برخو کې دی. تر دې مخکې ځینو روسي رسنیو رپورټ ورکړی و چې ښایي د افغانستان په اړه د مسکو کانفرنس د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف بیا په ورستیو کې خبري اعلانو ته ویلي د افغانستان په اړه د مسکو د غونډي د جوړیدو نیټه به زر نهایي شي. په کابل کې د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د تیر جمعې په ورځ ازادي رډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د مسکو غونډه به د همدې اونۍ تر پای پورې جوړه شي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي هم ګډون وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه اخلي. ښاغلی احمدي په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له ګډون پرته د دې هیواد په اړه هیڅ غونډه کومې نتیجې ته نه رسیږي.
هر نشستی که در هر نقطه از جهان در مورد روان
خاغلی احمدی وای هر غونډه چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان د سولې پاړه جوړیږي باید پکې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت وپیژندل شي، لکه د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته ژمنه څرګنده کړي او ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې دی اصل تشمنتیا خوده متحد
هستن به این موضوع.
سره له دې چې د افغانستان د سولې عالی شورا د مسکو د غونډې نتایج ته مخکې له مخکې خوشبیني لري، د افغانستان حکومت د روسیې لارخه د دوی شرایطو ته څرګند پیغام نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې یو شمیر څارونکو ویلي وو افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د مسکو د غونډې په شمول له رامنځته شویو فرصتونو ګټه واخلي څو د سولې د خبرو رسمي پایل ته زمینه برابره شي. له دې سره تر اوسه څرګنده نه ده چې د مسکو د کانفرنس په اړه په خبرو اترو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ څه روان دي. آیا مسکو غواړي چې د دې غونډې رهبري او مدیریت وکړي؟ آیا دا د افغانستان د حکومت د غوښتنې خلاف څه دي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د مسکو د غونډې په اړه له روسیې سره یوې نتیجې ته له رسیدو وروسته به دې پوښتنو ته ځواب وموندل شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته وګاست. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د ګډې پریکړې له مخې له بایومټریک پرته رای هم د اعتبار وړ دي، خو شرط یې دا دی چې په رای پاڼې سټیکر لګېدلی وي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمي د سې شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ویان سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل دغه پریکړه د دواړو کمیسیونو د ګډې هوکړې پر بنسټ شوې. اخوا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د دواړو انتخاباتي کمیسیونو دغه پریکړه ستایي او د رای شمیرنې په بهیر کې شفافیت ټینګار کوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بایومیټریک او بارکوډ پرته رای به هم وشمیرل شي. دغه کمیسیون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ویان سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ سره مطابقت لري د اعتبار وړ دي. ښاغلی هاشمي وایي په دې برخه کې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ شته ستونزې هوارې شوې او د دواړو کمیسیونونو د ګډې هوکړې له مخې پرته له بایومیټریک رای د اعتبار وړ ګڼل شوي.
هغه مشکلات چې د اجراتو په مخ کې او ایمنګ اجرات لک ټکنی کړی او د خان سره مخ کړیو هغه ته نن د لار حل پیدا کړو او هغه مواد باندې چې تر یو حد پورې سوې تفاهم او هغه هم روخانه شل او نن دی اعلانې په ترس کې تاسو ته قرات کوو.
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني وویل هغه رای چې د کمیسیون سره د رای ورکوونکو په ثبت شوي نوملړ کې شامل نه وي د اعتبار وړ نه دي. د دې اعلانې په یو بله ماده کې ویل شوي هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ له مخې پرته له بایومیټریکه کارول شوي هغه مهال د اعتبار وړ ګڼل کیږي چې د رای ورکونې د محل د رئیس ناظرینو او مشاهدینو لخوا د طرزالعمل سره سم تصدیق شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکړی و چې له بایومیټریک پرته رای ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمیرل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ګډ تفاهم او شوي پریکړه ستایي او له دواړو کمیسیونونو غواړي چې د خلکو رایو ته پوره درناوی وکړي.
شکایت کې مسوم دا نه ده چې باید عدالت تامین شي، یا پاک رای باید خوندي وي او ملیون رای چې ناحق وي باید باطل شي. نو دا یو ډېر هغه پر ځای او تقریبا عملی اقدام ده چې دوړ کې مسونه سره یو ځای شوي دي.
خغل رشید وایي دا چې د انتخاباتو په ورځ بایومیټریک سیستم کې ستونزه وه او یا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي په کارونې نه پوهېدل دا د خلکو ستونزه نه ده، نو باید هغه رایي چې بایومیټریک پرته د نوملړ له مخې کارول شوي د اعتبار وړ وګڼل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون له زندانه د طالبانو د یو شمېر کسانو د خوشې کېدو مسله څېړلې ده. د ورځپاڼې په باور اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې بیا نفوذ پیدا کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ملا برادر چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مرستیال ګڼل کېده، اته کاله مخکې د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو او تیره اونۍ پرته له تشر او شوره په کراچۍ کې له بنده آزاد شو. د طالبانو یو بل قمندان ملا عبدالصمد ثانی هم له زندانه خوشي شو. د ټایمز ورځپاڼې په باور ملا برادر او ملا ثانی له پاکستان افغانستان ته داخل شوي دي او له نورو طالبانو سره یوځای شوي. ورځپاڼه بیا لیکي داسې ویل کېږي چې دا کسان د هغه توافق له مخې خوشي شوي دي چې د اکتوبر په 12 په قطر کې د خبرو پر مهال د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ وشو. ورځپاڼه د طالبانو د یوه جګپوړي قمندان په وینا لیکي چې ملا برادر زموږ مشر بیا له موږ سره یوځای شو. دغه قمندان چې نوم یې نه دی یاد شوی د ملا برادر خوشي کېدل یو ستر پرمختګ ګڼي او وایي چې له دې سره به دوی پیاوړي شي. د لویدیځ یوې بلې خپرونې لانګ وار ژورنال تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان نیم نفوس د حکومت د کنټرول له ساحې بهر ژوند کوي. په دې لیکنه کې راغلي دي چې دا نتیجه دوی د خپلې څېړنې له مخې اخیستې ده. لانګ وار ژورنال لیکي چې 40% کې افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې له طالبانو سره پرې لانجه شته. د خبرونې په باور 9% کې نور سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي د دې سربیره چې افغان ځواکونه هڅه کوي چې کلیوالي سیمې له طالبانو تصفیه کړي، بیا هم نه دي توانېدلي چې د خپل نفوس سیمې پراخې کړي.
ازادي رادیو ته غواګست د ازادي رادیو لولارې مو د افغانستان په اړه د ویزو مطبوعاتو تبصرې واورې دي. دغه تبصرې کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼې باندې له نورو مطالبو سره یو ځای ولولې. ورزو یوې مرکې ته چې د یو رپورټ ته چې د یوې مرکې په اساس جوړ شوی د غزنی والی وحید الله کلیمزی وایي په غزنی کې له تیرو دریو کلونو راهیسې امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي. دی وایي چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د کنټرول ساحه راکمیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی دغه رپورټ را لېږلی.
دا غزنی والی د دغه ولایت له نوې نظامي رهبرۍ څخه غواړي چې د دولت له لاسه وتلې سیمې د بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. وحید الله کلیمزی وایي تر بل هر وخت د غزنی امنیت تر سخت ګواښ لاندې دی چې له تیرو دریو کالو څخه امنیتي ستونزې زیاتې سوې او ورځ تر بلې زموږ د کنټرول ساحه راکمیږي.
مو نه خالي لرو قمندان صاحب، ولس ناستې علما ناستې ستونزې لرو. موږ د غزنی په ولایت کې تقریبا د دوه دریو کالو راهیسې ناخال زیاتې وې، امنیتي مشکلاتو شتون درلوده. د تسلط او حاکمیت په ساحه د موږ ورځ تر بلې په د تیرو وختو کې محدوده شوې وه. هغه ټیم چې غزنی ته راغلی او ګمارل شوی دی د ما په شمول ټول نوی دی. نو په شمول د تا په سختو مشکلو شرایطو کې دغه مسؤلیتونه را په غاړه شوي دي.
وحید الله کلیمزی د غزنی په امنیه قمندانۍ کې په جوړه سوې غونډه کې د غزنی له نوي ګمارل سوي امنیه قمندان جنرال داود ترخیل څخه غوښتنه وکړه چې د نورو تر څنګ هغه سیمې چې د اګست میاشتې په خونړۍ جګړه کې پرته له مقاومت څخه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وې بیرته په خپل واک کې واخلي.
چې د دوی بهمتي د دوی غفلت په افسرانو کې دي، په سربازانو کې دي، باعث د دې شو چې په غزنی کې ناورین راونسته شو. د مقابله نه، د مقاومت نه پرته خپل صاحب سنگرونه خوشی کړي. امیدوارم چې په دقیق ارزیابۍ سره حق حقدار ته ورسي، قانون تطبیق شي، ترڅو د موږ د زړورو منصوبینو افسرانو خدای مکرده روحیه ماته نشي.
په غزنی کې د اګست میاشتې په جګړه کې پر ځینو مشخصو کسانو پړور اچول کېږي چې وسلوالو طالبانو ته یې پرته له کوم مقاومت څخه ځینې پوستې تسلیمه او سیمه یې ورته وسپارله. غزنی د افغانستان له نامنه ولایتونو څخه یو دی چې د دغه ځای د اوسیدونکو په وینا ډیری ولسوالۍ یې سقوط، لویې لارې یې بندې او دولت ضد وسلوال یې د ښار په څنډو کې پراته دي چې هره ورځ ورڅخه د جګړو او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کلیو او د پراختیا او بیا رغونې وزیر پرون خوست تللی و هلته د زینو پروژو د پیل خبر وکړه چې پکې د بریښنا د المریزی بریښنا پروژه هم شامل دي. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکو ویلي د خوست په شپږو سره دي ولسوالۍ کې به 3000 کورنۍ ته المریزه بریښنا برابره کړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د یوه پلاوي په مشرۍ خوست تللی د سه شنبې په ورځې د خلکو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د سرحدي ولایتونو د متوازن پرمختیا لپاره په لومړي ګام کې برېښنا انتخاب کړي او په همدې موخه د خوست په مرکز او شپږو سرحدي ولسوالیو کې هم د لمریزې برېښنا د برابرولو سروې روانه ده چې له سروې وروسته به د دې ولایت د لرو پرتو سیمو 8000 کورنیو ته لمریزې برېښنا ورکړل شي. د کلیو پراختیا وزیر د مرکز اړوند سرحدي سیمې زازی میدان، تریزی، علیشیر، باک، گربز، تنی او د سپیر سرحدي ولسوالۍ هغه سیمې یاد کړي چې اوسیدونکو ته به لمریزې برېښنا برابره شي.
د خوست په شپږو ولسوالیو کې هغه لرې پرتې سیمې چې پر کرښه پرتې دي هغې ته د سولري برېښنا مهیا کول او دا ټول شمیر 8000 کورنیو ته رسېږي.
د کلیو پراختیا وزیر زیاته کړه چې په خوست ولایت کې به 22 نورې پرمختیایي پروژې چې ټول لګښت 211 میلیون افغانۍ کېږي کارونه به عملا پیل شي.
نن 22 پروژې په ټول خوست کې له خیره افتتاحی کېږي او د دې ارزښت هم 211 میلیون افغانۍ دی. په دغه 22 پروژو کې د سکلو اوبه شته، استنادي دیوالونه شته، سربندونه شته دي، کاریزونه شته دي، ذخیروي بندونه چې نن سبا افغانستان ټول د اوبو له کمښت سره مخامخ ده شته دي.
مجیب الرحمن کریمی ویل د اقتصادي ودې پروګرام لپاره دوی ته نړیوال بانک 30 میلیونه ډالر ورکړي تر څو ښځې د کسبونو لارې پر ځان بسیا شي.
مونږ مرکز او درې اداري واحدونه جمع د مندوزی ولسوالۍ دی که به کابو مون 15000 اسپاما گروپونه جوړو. 15 کلنه برنامه ده او په دې کې به د خوست هر بورد ته رسیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي غوښتنه لري چې په یادو پروژو سربېره د یاد ولایت لرې پرتې ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې له متوازن پرمختیا وروسته پاتې شوي توجه وشي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
موږ لا هم په ځینو ولسوالیو کې ستونزې ډېرې لرو چې هغه زدران میشته ولسوالۍ دي، هغه د منګل ولسوالۍ دي، هغه هم سبري او تقریبا د علیشیرو یو څه برخې دي چې واقعا دا له متوازن انکشاف نه وروسته پاتې دي. او ستاسو نومان هیله داره چې په خوست کې هم د ولایت ترمنځ هم توازن، خو د ولسوالیو ترمنځ هم موږ غواړو چې دا توازن رامنځته کړو او بالاخره ټول ولسونه ځان پیواینه کې وګوري.
د کلیو پراختیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې همدا اوس د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې 151 پروژې روانې دي چې 622 میلیون افغانۍ ورباندې لګښت کیږي. ولسی تړونی ول اسکلن ملي برنامه ده چې د ملي پیوستون د برنامې پر ځای په ټول افغانستان کې پیل شوې ده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د عربستاني خبريال جمال خاشوخجي د قتل په قضيه کې د خپلواکو نړیوالو متخصصانو د څېړنو غوښتنه کړې. د دې ادارې ویاندې روینا شام له سعودي عربستان څخه غوښتي چې د خاشوخجي د جسد د پټولو ځای څرګند کړي. جمال خاشوخجي یو میاشت مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت خو بیرته ژوندی راونوت. اجملند او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره غواړي چې خپلواکو نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړل شي څو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیه وڅېړي او په دې برخه کې اسناد او شواهدو ته لاسرسی پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندې روینا شام داسانی همدارنګه غوښتنه وکړه چې سعودي عربستان باید هغه ځایم څرګند کړي چې د جمال خاشقجي مړی پکې پټ شوی. د نوموړي په وینا د پیښې د څرنګوالي لپاره پر جسد څېړنې ډېرې ضروري دي. روینا شام داسانی وایي د مؤثرو څېړنو لپاره باید معلومه شي چې دقیقا څه پیښ شوي. روخانه ده چې هغه وشل شوی، خوایا شکنجه شوی هم دی، آیا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوي؟ دې ټولو پوښتنو ته ځوابونه پکار دي او ډېره اړتیا ده چې پر جسد د عدلي طب څېړنه وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندې د سه شنبې په ورځ رویټرز خبري اژان سره په خبرو کې د جمال خاشقجي د قتل قضیه یوه ډېره پیچلې قضیه وبلله. روینا شام داسان ټینګار وکړ چې یوازې د سعودي عربستان لخوا څېړنې کفایت نه کوي، ځکه د نوموړې په وینا سعودي ژورنالیست وژل په لوړه سطح پلان شوي او ښایي د سعودي عربستان لوړ پوړي چارواکي هم پکې لاس ولري. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي چې امریکا کې اوسېده د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته ننوت او ورک شو. وروسته د ترکیې د چارواکو لخوا د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د نوموړي د وژل کېدو رپورټونه خپاره شول. سعودي عربستان حکومت په لومړیو کې ویل چې د واشنگټن پوسټ د دې کالم لیکونکي د قتل په اړه معلومات نه لري، خو وروسته یې ومنله چې خاشقجي د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شوی. د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب استنبول ته تر سفر مخکې د جمال خاشقجي وژنه مخکې له مخکې پلان شوی وبلله. ترکیه تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه وختي و چې د خاشقچی په وژنه کې لاس لرونکي اتلس مشکوک کسان دي ور وسپاري. په دې مشکوک کسانو کې 15 د هغې امنیتي ډلې غړي بلل شوي چې د خاشقچی له وژنې څو ساعته مخکې له سعودي ترکیه ته رسیدلی وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تازه څرګندونو کې د سې شنبې په ورځ وویل هیواد به پر سعودي عربستان فشار ته دوام ورکړي څو څرګند شي چې چا د خاشقچی قاتلان ترکیه ته استولي وو. سعودي عربستان تر اوسه د ګورو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د غوښتنې او د ولسمشر اردوغان د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
نو خبرونه لاندیز ته راغلی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په هیواد کې تر 20 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوي کاروي. ښاغلی عبدالله دا خبره پرون په دوبۍ کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي. د هلمند والی ویاند مرزواک وایي چاودنه د یو چسپکي بم په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوی او د پیښې په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي چې یو یې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د دوم سمت پر ماموریت د برید پلان درلود. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ تازه پیښه ثبت شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد یې د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب لري. په جرمنی کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی. نایلس هوګل دغه کسان له 2-3 په جرمنی کې وژلي او خپل جرمی منلی. د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
نوم درته وایي څه کار کوي؟
روسی خان مونږ هم دا کباټول
کباټ لکه مو زیور ټولوي
دا سر کې دوه سیاسان کې هم دا ډیرانو نه یې پکې راټولوي.
کباړ کې کوم شین شامل دی؟
بوتل، ټیم، پیپسی او ما دغه چپړه هر شی پکې ګړو.
بیا د څه کوي تاسو؟
دا بیا وړوال د کباړیان باندې خرڅو.
یو غوی په تو در نخلی؟
هغه کیلو 15.
کوم شی ډیر قیمت دی؟
هغه پیپسی.
بوتلونه ښه.
او
څنګه دي تاسو د کثافاتو کې ګرځي راټولوي؟ دلته خو بیا د کثافات پاکم نه دي کنه؟ ناروغوي خو بمونه
نه ناروغي نه
ولې نه ناروغي گئی؟
مونږ به هم ختسوي.
څومره وخت چې دغه کار کوي؟
دا لمر
دغه نو
د څو کلن دی؟ دنو
د څو کلن دی؟
شپکلن. نو له شپکلو چې دا کار شروع کړی د اوس خدای ځواني کنه؟ د دې ترڅنګ نور څه کار کوي کنه؟ درس وایي؟
نه.
ولې درس نه وایي؟
غریبي ده کنه، چې نه پیدا کیږي.
نو کورنۍ کې بل څوک نشته چې کار وکړي؟
هم مشر زیم کنه، کور کې څوک نه، نور مشران نشته.
لار دې چیرې؟
هب لار مې سپینګیره ده، کار نه کوي.
بیا ته دومره ګټې چا د کور بس شي؟
او
مثلا پورس کې څو ګټې ورته؟
75 هم دغه 280.
کله چې په کثافاتو کې یو شی لټوي دسکاش یا څه شی ورته په لاس کوي کنه؟ همداسې لاس پکې وایي؟
همداسې پکې وایي، خلاص.
بیا دا مینځي کنه؟
نه، بیا کور ته لاړ په صابینو مینځو.
څنګه دی ساعت تیر دی؟ ژوند روان دی؟ ښه.
خو خوشحاله یې؟
دا مقصد چې خوشحاله یې، خوشحاله اوسې.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. تر بل نیم ساعته به چې په افغانستان کې به 8 بجې وي بیا زه راشم له خیره او تاسو ته به بل پروګرام هم وړاندې کړم. خو اوس فرشته نګه سټوډیو ته راغلی څو د ازادي راډیو دویمه خبري مجله وړاندې کړي. مهرباني.
سلام صفی جان، خسته نباشین.